د مازیګر څلور بجې دي د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. تاجکستان او د منځنۍ آسیا ځینو نورو هیوادونو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان استازي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال وویل چې هیواد یې له افغانستانه د مخدرو موادو د قاچاق او د تروریستي ډلو د پراخ فعالیت له کبله اندېښمن دی. په عین حال کې د قزاقستان استازي په الماتا کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو په مقصد د یو مرکز د جوړېدو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو په بیګانۍ عمومي غونډه کې د یو شمیر هیوادونو استازو یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره غږ وکړ. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ریاست الوزرا پر څوکۍ د مولوي عبدالکبیر ګمارل د حکومت ولی یوه عادي چاره بولي او وایي چې څوک دې په دې اړه د تشویشونو د خپرېدو او تبلیغاتو هڅه نه کوي او هیوادوال دې هم اندېښنه نه کوي. ښاغلی مجاهد دا څرګندونې وروسته د هغې کوي چې له دې مخکې یو شمیر رسنیو د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخوند لخوا د ملا حسن اخوند د لرې کېدو او پر ځای د مولوي عبدالکبیر د ټاکل کېدو راپورونه ورکړل. ښاغلی مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د درملنې او استراحت لپاره د لنډ وخت په مخه په کندهار کې دی. مجاهد زیاتوي د دې لپاره چې د حکومت چارې له خنډ او ځنډ سره مخامخ نه شي، رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر به د کفیل په توګه کارونه پر مخ وړي. مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال په توګه د ګڼو بهرنیو او لویدیځو ډیپلوماتانو او استازو سره لیدنې کتنې ترسره کړي او وروستی ځل یې د سه شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړې استازې روزا اوتونبایوا سره ولیدل. د اسلام آباد لویې محکمې په ضمانت سره د پخواني صدراعظم عمران خان د خوشي کېدو حکم د روانې می میاشتې تر پایه تمدید کړ. د محکمې د می په نهمه د فساد په یوه قضیه کې د عمران خان له نیول کېدو او په دوام یې له تاوتریخجنو اعتراضونو وروسته د تېرې جمعې په ورځ نوموړی په ضمانت خوشي کړ. د عمران خان مدافع وکیل نن وویل چې ښاغلی خان د ضمانت موده چې اعتبار یې نن پای ته رسېده تمدید شوه، ځکه څارنوالانو غوښتنه کړې چې د ده د اړوندې قضیې د څېړنې لپاره وخت ته اړتیا لري. د تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني صدراعظم عمران خان نیول کېدو په پاکستان کې خونړي اعتراضونه وپارول. د ترکیې د اپوزیسیون مهم ګوند نن وویل چې په وروستیو د ولسمشرۍ او پارلماني انتخاباتو کې چې د مې په 14مه ترسره شول، د رای پانو زرګونو صندوقونو کې د مشکوکو بې نظمیو په اړه شکایتونه ثبت کړي دي. په دغو انتخاباتو کې د توقع خلاف ولسمشر رجب طیب اردوغان ډېرې رایې خپلې کړې. د خلکو د جمهوري غوښتونکي ګوند یا CHP چې یو سیکولارستي ګوند دی، مرستیالې محرم ارقیق وویل د رایو په هر صندوق کې بې نظمۍ د یوې غلطې شمیرل شوې رایو څخه نیولې تر سلګونو رایو پورې وي. هغه وویل چې د CHP په رسمي ډول په ټول هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د رایو 2209 شپېته صندوقونو او د پارلماني رایو لپاره د 4815 په اړه شکایتونه ثبت کړي دي. د ترکیې د ولسمشرۍ انتخابات به د دوهم پړاو انتخابات به د می په 28مه ترسره شي او ولسمشر رجب طیب اردوغان او کمال کلیشدار اوغلو به چې د لومړی دور دوه مخکښ ګټونکي دي په خپلو کې سیالۍ سره کوي. او د راپورونو له مخې د متحدو ایالتونو لخوا جوړ شوی د پاتریوت توغندیو دفاعي سیستم چې د اوکراین لخوا کارول کېږي احتمالا د روسیې په برید کې یو څه زیانمن شوی دی. دا خبره دو امریکایي چارواکو پرون وکړه، خو دوی وویل داسې نه ښکاري چې دا سیستم به ویجاړ شوی وي. پاتریوت سیستم له هغو پرمختللو هوایي دفاعي وسلو څخه ده چې لویدیځ اوکراین ته ورکړي تر څو د روسیې د هوایي حملو پر وړاندې خپله دفاع وکړي. روسیې په دې هوایي حملو کې د اوکراین عامه تاسیسات په نښه کړي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د لومړنیو معلوماتو په استناد ویلي چې واشنګټن او کیف لا دمخه د دې سیستم د ترمیم پر لارو چارو خبرې کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان او د منځنۍ آسیا د نورو هیوادونو استازو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښودلې. له یو شنونکي سره په مرکه کې د دې هیوادونو اندېښنې شاربو.
دا توریزم د اسمان له لارې نه راځي، دا توریزم د افغانانو د زیږن ده تربیت نه دی، دا د ISI تربیت دی، دا د عربي شیخانو تربیت دی.
په نورو راپورونو کې په کونړ کې غنم لاو پیل شوی.
د چوکۍ حاصلات زمونږ د ولسوالۍ ماشاءالله ښه دي، ځکه چې دلته ګلۍ یا نور حفتونه نه دي شوي. دهقانان ورته هم خوشحاله دي. فی الحال دپاره خو حالات ډېر ښه روان دي.
یو ګنډونکی در پیژنو چې اوس د استادۍ مقام ته رسېدلی دی.
پنځه کاله مې شاګردي مې وکړه، ما پنځه روپۍ شاګردي وه، بیا جوړې موړې مې ګنډلې. استاد مې بیا ولس ما کار ښه سوی دی، ما روزمره تقریبا هفتګي راته زیاته کړله.
په پاکستان کې د روان سیاسي بحران وروستیو جزئیاتو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمه کې به د زهرو کاروان پروګرام واورئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو لمړی موضوع راخلو. په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان دایمي استازی د افغانستان اوسنی شرایط د سیمې او ټولې نړۍ لپاره جدي امنیتي ګواښ بولي. جانی بیگ حکمت بیګا د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې ویل له افغانستانه د نشه موادو قاچاق د ترهګرو او بنسټپالو پراخ فعالیتونه دوام لري. په دې غونډه کې بیا د قزاقستان استازی په المتا کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د یو مرکز د جوړېدو خبر ورکړ. په دې اړه جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د تاجکستان دایمي استازی وایي له افغانستان سیمې او نړۍ ته ترهګري، بنسټ پالنه، د نشه یي موادو قاچاق او ګډ امنیتي ګواښونه سرچینه اخلي. هغه پرون د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې وویل اړتیا د سیمه او نړۍ له دې ګواښونو سره په ګډه مبارزه وکړي.
د آسیا او اروپا ترمنځ د وصل د ټکي په توګه د مهم جغرافیایي موقعیت په درلودو سره په ځانګړې توګه په افغانستان کې له وروستیو بدلونونو سره منځنۍ آسیا د سیمې په امنیت کې مهم رول لري. له افغانستان څخه د نشه یي موادو قاچاق او د ترهګرو او بنسټپالو پراخ فعالیتونو ته په کتو د افغانستان اوسني شرایط زموږ سیمې او ټولې نړۍ ته یو جدي امنیتي ګواښ دی.
د طالبانو له حکومت مو په دې اړه د دوی غبرګون وغوښت، خو وایاندې ځواب رانه کړ. مګر لدی وړاندې دا ډول ادعاوې رد کړي او ویلې دي افغانستان د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی. خو په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان دایمي استازی وایي دوی به د دې ګواښونو د مخنیوي او د سیمه ییزې همکارۍ او همغږۍ د پیاوړتیا لپاره افغانستان سره په پوله امنیتي کمربند جوړ کړي. د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې د ازبکستان دایمي استازی بختیار ابراهیموف د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو وویل په دې هیواد کې اوږدمهاله سوله د منځنۍ او جنوبي اسیا په نښلولو کې مهم رول لوبولی شي. هغه دا هم وویل چې دوی چمتو دي چې د سیمې هیوادونو سره په ګډه کار وکړي څو افغانستان په سیمه ییزو اقتصادي بهیرونو کې شامل کړي، افغانانو سره بشري مرستې پراخې کړي او مهمې ټولنیزې او زیربناوي پروژې مخته یوسي. د ملګرو ملتونو عمومي سازمان پرونې غونډه کې چې یو مهم بحث په مرکزی آسیا کې سوله او ثبات او د قزاقستان استازي په المتا کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د یو مرکز له جوړېدو خبر ورکړ. اکان رحمت الدین وویل دا مرکز به د افغانستان له کړکېچنو حالاتو سره مرسته وکړي.
موږ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د همغږي مرکز یا SDG د قزاقستان په الماتا کې پرانیزو. دا مرکز به د ملګرو ملتونو سیمه ییز فعالیتونو سره همغږي کړي څو منځنۍ آسیا په یو باثباته، امن او دوامداره پراختیایي سیمه واړوي. دا مرکز به د افغانستان له کړکېچنو حالاتو سره هم مرسته وکړي. قزاقستان د یو پرمختللي، خپلواک، بېطرفه او متحد افغانستان غوښتون کوي دی چې له خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي. له همدې امله موږ په دې هیواد کې د ملت جوړونې له ستونزمنې پروسې او د مرستې رسونې له چارو ملاتړ کوو.
قزاقستان داسې مهال په الماتا کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د همغږي مرکز له جوړولو خبر ورکوي چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان فعالیتونه کم شوي. وروسته له دې چې طالبانو د تیر کال په ډسمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې د ښځو په کار کولو بندیز ولګاوه، یوناما له خپلو کارکوونکو وغوښتل چې په کور کېني او دفترونو ته ولاړ نشي. که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان ویلي افغانستان کې به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي، خو له دوی سره د ښځو د کار کولو پرته به د افغانانو وضعیت ته چې بحراني دی رسیدنه سخته وي. افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون، د نشه یي موادو قاچاق، د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو نه خوندیتوب او د یو شموله حکومت نه جوړېدل هغه څه دي چې د سیمې هیوادونو او نړیواله ټولنې په وړاندې ښنه ښیي او له طالبانو غواړي چې په دې برخه کې کوټلې او بیړني ګامونه واخلي. خو د طالبانو حکومت بیا دا مسایل د افغانستان کورني موضوعات بولي او وایي اړتیا نشته چې په دې برخه کې د نورو فرمایشونه ومني.
پراپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې بیګا د تاجکستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو استازو اندېښنه وښوده او په خاص ډول یې د ترهګرو او بنسټپالو ډلو فعالیتونو ته ګوته ونیوله. خو اوس ګورو چې له افغانستانه د سیمې او نړۍ لپاره د ترهګرۍ په تړاو موجود ګواښونه څومره جدي دي. خطر پردیس پر همدې موضوع د سیاسي چارو لشنونکي اختر محمد راسخ سره مرکه کړې او همدای د مرکه په سر کې ترې پوښتلې دي.
نور په دغه نیمه پیړۍ کې د یو زرو درې سوه دوه پنځوسم کال نه تر دغه ننه پورې چې په زمونږ په دغه جغرافیا کې بلخص افغانستان کې نړیوالو قدرتونو استخباراتو دغلته لوبه وکړله. داسې لوبه یې وکړله چې دوی غوښته چې د دوو ابل قدرتونو په منځ کې کم ټکر چې مواجه و د هغه ټکر د رفع کولو دپاره زمونږ افغانان د اسلام د عنوان د جهاد تر عنوان لاندې تقریبا مونږ نیمه پیړۍ وجنګولو او مونږ د دغو جنګونو قربانیان شولو. نو افغانان د دغو جنګونو قربانیان دي او نړۍ چې دا اوس دا تشویش او بالخصوص زمونږ ګاونډي ملکونه چې دا تشویش ښیي چې افغانستان کې د تروریزم کړۍ یا د تروریزم بستر ډېر پراخه هوار دی او دوی ته درد سر آتا نړیوالو ته درد سر را پیښیږي. دوی په دې باندې متیقین دي چې دغه تروریزم کړۍ دوی خپله جوړه کړې ده او دوی د خپل د جوړېدو د هغه ویروس یا هغه دردونو او د غمونو او د وژنو او د تروریزم د کړیو سره چې کوم روابط دوی لري دوی دنیا ته دا ښکاره کوي چې افغانستان د دغه نړۍ ته ګواښ دی. یده چې هر تروریزم یا د تروریستي ډله هغه اقتصادي پانګې ته ضرورت لري، هغه نظامي پانګې ته ضرورت لري، پشتیبانۍ ته ضرورت لري او هغه د سلاو او د سلاو د استعمال تربیت او انسجام او 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 د اکمالات او تجهیزات ته ضرورت لري. نو بلان دغه تجهیزات دوی خپله کړي دي او د دوی دغه تشویشونه چې د افغانستان په اړه ده دا به زبې ورسره تاییدوم. ولې چې نیمه پیړۍ زموږ خاوره دوی استعمال کړې ده،
جناب راسخ صاحب څه فکر کوئ د سیمې هیوادونه د دغه حالاتو د کابو کولو لپاره باید کوم ډول اقدامات وکړي؟
افغانان داسې یو نظام باید جوړ کړو چې د سیمې او د منطقې او د نړیوال سره د راکړې ورکړې ژبه پیدا کړي، په رسمیت پېژندنه او نړیوال وشي کولی دلته راشي، د دوی سفارتونه فعال وي تر څو دوی د دغه جغرافیا نه چې د دغه جغرافیا کښې دوی د تروریزم د کړیو نه خوف لري دوی دلته خپل حضور ولري د خپل د سفارتونو له حضرته. که چېرې واقعا نړیوال او زموږ ګاونډي ملکونه غواړي چې افغانستان د امن کور شي نو دوی باید لاس په لاس شي. دا تروریزم د کومې لارې نه راځي؟ دا تروریزم د اسمان له لارې نه راځي. دا تروریزم افغانانو نه زیږولی، دا تروریزم د افغانانو د زیږنده تربیت نه دی، دا د ایس آی تربیت دی، دا د عربي شیخانو تربیت دی.
بله راسخ صاحب، د دغه حالت دوام څومره خطرناک دی ستاسو په نظر؟
زه خو ویلی سم چې امکان ده چې افغانستان نیمه پیړۍ نور هم د جګړو په میدان باندې بدله شي او که چېرې د دغه تروریزم مخنیوی لکه چې دا اوس دوی وایي داعش ده او خراسان ده او دا ده او هغه دي، دغه افواط نه دي. ولې افواط نه دي؟ دوی خپله دغه شی جوړه کړې ده، دوی خپله دقیق پوهېږي چې دغه موضوعات شته. مران دوی خپله اتیا میلیارد ډالر او موډل سلای د دوی په لاس کښې ورکړله او اوس هم دوی دغه لوبه په مختلفو عنوانونو باندې مخته وړي. افغانان د دغو بدبختیو د دغو جګړو د دغو پروژو قربانیان دي. اوس زه ویلی سم چې دا که چېرې افغانان دته متوجه نه شي موږ نیمه پیړۍ نور یعنې پنځوس کاله نور موږ د جګړو په میدان باندې به بدرېږو او دا وطن به بیا په وینو باندې لمبېږي.
د سیاسي چارو شنونکی اختر محمد راسخ چې له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له افغانستانه د سیمې هیوادونو ته د احتمالي تروریستي ګواښونو په اړه نظر څرګنداوه.
د آزادۍ رادیو خپرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اورېدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د هیواد د نورو تودو سیمو په څیر په کونړ کې هم د غنم لو پیل شوی او په همدې شپو ورځو کې بزګران د کال ټوله خواری او زحمت ثمره ترلاسه کوي. له پخوا په زیاتو ځایونو کې دا دود دی چې څوک د لو لپاره اشر کوي او څوک لوګری ورته نیسي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
سره غرمه دا او د چا خبره چې د ووري سوزون کې لمر څونې زیرا ټټ شبه، خو بیا هم د څوکۍ ولسوالۍ اړوند کونړ سیند سره نږدې څو تنو ځوانانو مټی را بډوهلي، لرونه په لاسونو کې نیولي او هر یو کوښښ کوي چې له خپلې ډلې یو قدم مخکې شي او زیات غنم ورېبي. ذاکر الله راته وویل بزګران غنم لو ته خوشاله دي، خپلوان او د کلي ځوانانو ته بلنه ورکوي څو غنم په وخت ورېبي، له تویدو او خرابېدو یې وژغوري.
لونه روان دي او دا د کلیوالو د یو میلې او د خوښۍ ورځې دي چې راټولېږي، یو بل سره شرونه کوي او د یو بل سره لونه کوي. راټول شي د میلې په شکل باندې د زمیندارو د کومه خواري چې ده هغه په دې شپو ورځو کې راټولوي او خپل عاید چې ده ترلاسه کوي.
د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر حاجي کامل خان وایي د کونړ د یو شمیر ځایونو غنم او نور کښتونه ګلې او زیاتو بارانونو زیانمن کړي، خو د دوی ولسوالۍ ترې الله ساتلې او د غنمو حاصلات ته خوښ دي.
د څوکۍ حاصلات زمونږ د ولسوالۍ ماشاءالله ښه دي، ځکه چې دلته ګلې یا نور هپتونه نه دي شوي. دهقانان ورته هم خوشاله دي. نو په الحال دپاره خو حالات ډېر ښه روان دي او آینده دیم بس الله رحم وکړي چې د خلکو د غدرمندونه او دا شیان ترې شلي په شنه اسمان کې خلاص شي.
په کونړ کې چارواکي هم وایي چې که څه هم ګلې او ناروغي وي د غنمو 40% کښت خراب کړي، خو بیا هم هیله لري چې پاتې غنم ښه حاصل ورکړي. په یاد ولایت کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل
سکل په کونړ ولایت کې په 40,000 هکتار ځمکه غنم کرل شوی دی چې د هغې جملې څخه 6,300 هکتار للمي ځمکه ده. په مجموعي ډول ترینه 4,800 تنه غنم په لاس راځي او د طبیعي پیښو او امراضو له امله 40% ځمکه زیانمنه شوې ده.
په افغانستان کې له جګړو وړاندې به خلکو د لو پر مهال د پټو پر پولو ټیپونه ایښي وو. د خوښي وړ سندرې به یې پکې اورېدلې او لوونه به یې په شوق او ذوق کول. چیرته به چې لو له هغه ځایه به د ساز سرود غږ پورته کېده.
سموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو د پاکستان مسایلو ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د اسلام آباد لوی محکمې په ضمانت سره د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو حکم د روانې می میاشتې تر پایه تمدید کړی. عمران خان د می په 9 نیټه د فساد په یو قضیه کې نیول شوی وو او د نیول کېدو د پاکستان په تقریبا ټولو خارونو کې خونړي اعتراضونه پرول. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د شیبا د ازادۍ راډیو د مشال څنګ همکار او خبریال بشیر ګواخ را سره د پستډیو کې او د اوسنی وضعیت په اړه ترې پوښتم. ګواخ صاحب، په پاکستان کې څه روان دي؟ لطفاً د عمران خان د روانې قضیې او وروستي کړکیچ په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه تکل صاحب. دا اوس چې په پاکستان کې کوم حالت روان دی، لکه څنګه چې تاسو ویل، په اسلام آباد کې لوی محکمې دا فیصله کړې ده چې عمران خان باید گرفتار نشي او ونه نیول شي. محکمې حکومت ته ویلي چې د مئی تر 13 پورې عمران خان په هیڅ سی وی قضیه کې نشي نیول کېدی. په عمران خان باندې د درغلیو تورونه دي، هغه چې کله وزیر اعظم وو په د باندې رشوت اخیستو تورونه دي. د مئی په 9 هغه ونیول شو، خو وروسته د پاکستان سترې محکمې فیصله وکړه چې دی باید خوشی شي. خو په همدې دوران کې د دوه ورځو په جریان کې په پاکستان کې د عمران خان پلویانو سختې مظاهرې وکړې او په دې مظاهرو کې نظامی تاسیسات ته نقصان ورسو، زیان ورسو، چاوڼۍ وتې اور پورې کړ، د ځینو ځینو نه چې د پوځي او د پولیسو وسلې هم وړل شوې دي. بیا چې د پاکستان پوځ ویلې چې هغه کسان چې په دې مظاهرو کې ښکېل وو هغه به ټول سزا کیږي او د پوځي قوانینو لاندې به سزا کیږي. همدې حال کې د پاکستان پولیسو ادامه ورکړې ده. د عمران خان بیلابیل پلویان هم نیول دي. عمران خان وایي چې د دې 2000 کسان نیول شوي دي خو دا شمېره پولیسو نه ده تایید کړې. البته د دوی له 150 زیات مشران چې دي چې پخوا وزیران هم پاتې شوي دي تحریک انصاف هغه نیول شوي دي. په مختلفو ځایونو کې اوس هم د پولیسو عملیات روان دي، کاروان روان دي.
ډېر زیاته مننه بشیر ګواخو چې د پاکستان د روان کړکیچ وروستي جزئیات راکول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ راګله ازادي رادیو او ری او اوس ورزو قدرمن اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوو. د برتانیا چاپ انډیپندنت ورسپانې په یو مطلب کې په نوي ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې ورسته یو لانجو ته کتنه کړې. ورسپانې لیکي د پخواني ولسمشر اشرف غنی د ادارې د چارواکو ترمنځ د واک پر سر لانجه اوس د سفارتونو تر دروازو پورې رسیدلې ده. په نوي ډیلی کې د افغانستان د تیر پرزیدلي نظام سفیر فرید مامونزی د دوشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د سفارت طالبانو ته نه دی سپارل شوی. ښاغلی مامونزی وویل د سفارت یو کارکونکي قادر شاه هغه مهال چې دی په سفر تللی و غوښتل چې د سفارت واګې د طالبانو په استازیتوب په لاس کې واخلي خو همکارانو یې پرېنښود. قادر شاه د جمهوري نظام پر مهال د ملي امنیت شورا ویاند و. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین آزادۍ رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي وو چې قادر شاه په سفارت کې کار کاوه او دوی د شارج دافیر په توګه ټاکلی دی. انډیپندنت لیکي اوسمهال په 14 هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه د طالبانو د حکومت په لاس کې دي. په دې ډله کې قطر، ایران، چین، روسیا، پاکستان، ترکمنستان او ځینې نور هیوادونه شامل دي. د ورسپانې د لیکنې له مخې طالبان غواړي پر افغانستان له ولکې سره په یو وخت کې په نورو هیوادونو کې پر افغان سفارتونو ولکه هم پراخه کړي. امریکایي شیکاګو تریبیون ورسپانې لیکلي چې افغانستان 21 میاشتې وروسته له دې چې وروستي امریکایي پوځیان ترې ووتل تر اوسه هم له بدمرغیو سره لاس ګرېوان دی. ورسپانه د مطلب په دوام پوښتنه کوي چې څوک په افغانستان کې د دې وضعیت مسؤول و، څوک د افغانستان د امنیتي ځواکونو د له منځه تلو عامل و، او آیا د ولسمشر جو بایدن ادارې کولای شوای چې له افغانستانه د وتلو تر دې ښه عملیات ترسره کړي. د شیکاګو تریبیون په لیکنه که د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو بندول و، که د ملګرو ملتونو په ګډون په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز او په کور د هغو کېنول و، طالبان څرنګه چې غواړي هسې په افغانستان کې واک چلوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اپریل په 28 یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په هغه کې د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو چلند وغند او د هغوی په پالیسۍ کې د بدلون غوښتنه یې وکړه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري ورزو د راپورونو دوام ته. خیاطي په زړه پورې کسب دی خو اسانه نه دی. که څه هم اوس ډیری خلک په کورونو کې خپلې جامې خپله ګنډي، په ځانګړي ډول ښځې، خو شته داسې کسان چې کلونه کلونه یې دې ارمان ته کار کړی چې یو د خیاطۍ ماشین ولري.
د مشق الله د خیاطۍ د ماشین غږ دی. د کابل د قلعه زمان خان اوسیدونکی 40 کلن مشق الله وایي بې زحمت راحت نشته. اله لاس کله وروسته وتوانې د ځان ته خپل د خیاطۍ ماشین واخلي.
15 کاله مې شاګردي مې وکړه، د ما 15 په شاګردي و، بیا د جوړې موړې مې ګنډلې. د ورځې د ما روزمره نشه پېتر پېت ورسته روزمره، بیا لګ لګ کوشش مې کول چې د لګ لګ په پیسې ټولې کما. استاد مې به ول دست ما کار خسته وای، د ما روزمره د تقریبا هفتګي رته زیاته کړله. کار مې لزره خسته به استاد مې لزره اجره کار کړم. لاس کله باز کامیاب سم چې خپل ماشین ښه ماشین مزان ته
دای وای خپل لمړنۍ زده کړې هیواد کې وکړي، خو سخت شرایط او اړ کړ چې هیواد پرېږدي. پاکستان ته کډه شو، خو هلته هم ستونزې کمې نه شوې. بل اخرې خونځي لاره ترې پاتې او د خیاطۍ دکان ته ورسیخه کړه.
افغانستان کې څلورم صف نه خلاص کړ، دلته جنگونه ډېر زیات سول، مشکلاتونه جنجالونه زیات سول، موږ ولاړو د پاکستان ته درېم څلورم صف. بعد د نور مشکلاتونه جنجالونه زیات سول، امکانات د مکتب نه وو. یو ورو مې خدای دې وبخي، هغه ګلدوز زې خیاطۍ کې بچولم.
ماشقلا وای خیاطۍ ته لزړه هوډ وکړه چې خ خیاط به ترې جوړیږي، یو ورځ به خپل کاروبار او دکان لري. بل اخر چې په وطن شو نه دارمانی پوره شو.
یو ماشین مې درلود، یم زګزاګ ماشین وصل، بیا د اورلاک ماشین وصل. کاروبار ته نورش وکړه، سوي وو بجې نه دکان ته راتللم د شپې تر یو لس ولس نیم بجې پر د شپې دلته کار کول، په لس نفر شاګردانو سره کار کول.
دای وای په خوای د میاشت تر دیر شو زر افغانۍ ګټلې، خو اوس وضعیت خراب دی. آن د دکان کرایه هم په ډیرو سختو پوره کوي.
کاروبار ډیر زیات خراب پسې، دوه درې شاګردان مې لاړل، بس فیلانې څوکم نسته سره. یا وړکا لکه را سره یو تار تکمر تر وړي دی باندې. نو امید لرو خدای دې وکړي چې کاروبار لږ زره خسي.
ماشق الله خان دی وای خیاطانو نه کله نه کله غلطي هم کیږي. کیسه کوي چې دیو کس کالی ګندل او وو واره اندازه غلطه کړې، خو په اخر ځلې بیا ورته سم وګندل.
یا مشتری کالی را تر وړل خدي او تل وخت وختي وو، ها دیو خدمه وو در سره ګندل ډیر دی لږ ګندل خو خدي ډیر لند کړی دا. ولاړ بیچاره دومه جوړه راوړل، درېمه جوړه راوړل، څلورمه راوړل، پنځمه راوړل، شپږمه راوړل. جالب کار دا و چې جمعه پرز مې دکان ته راغلم، دکان مې قلف کړ، دروازې مې ټولې قلف کړلې. او بعد دغه مې هغه جوړه ښه په آرام مغزم باندې کچی کړله. بیچاره یې څه نه دی نو ومه جوړه مرته.
دای وای په خپل فیسبوک پاڼه 15000 ملګری لري، خپل د کار عکسونه هلته خپروي. خو په خبرې هغه کسان چې د فیسبوک للارې به فرمایشونه ورکول، اوس ډیرای له هواده وتی دي. خیاطی په افغانستان کې خه ډوډۍ ګټون کوي مسله کانل کیږي. په دې ورسته کې خو یو شمیر خیاطان بیا ټوکر هم خپل پلوري چې د کار د دوی کار لا ښه کړای دی. خیاطما ته
چې کنسران جوړه لمنه کا پر پر پر
ستاسو لا پیغامونو
مولوی عبدالخالق خالق یاریم د بالمرغاب د پنیرک څخه خبرې کوم. پیغام یې دا دی اسلامي امارت ته چې دا زموږ د حلقې سړک غم وخوري، ځکه د بادغیس ولایت خلک ډیر غریب دي او ډیر مسکینان دي، په ډیر غربت کې ژوند کوي. نو دوی دا حق هم لري چې باید دغه سړک چې تقریبا 130 تر 140 کیلومتر بالا نه دی، دغه دی ودوی ته پوښ سي. یوازې د بادغیس خلک نه، د میمنه خلک، د شبرغان خلک، د مزار خلک په جدید ډول باندې په ادبي چوکاټ کې د اسلامي امارت دا لورونه او مهرباني غواړي چې دوی پر دغه سړک باندې ژر کار شروع کړي، ترڅو چې دغه څلورو درو ولایتو اقتصادي وازه ورسره سم شي. ځکه دغه سړک موږ ته ډیر ګران پریوزي، د دې وجه څخه موږ سخت مشکلات لرو.
دین من ویرات مساکله ورسوله ز خبرې کوم. ورور دغه مامورین چې د امرسته ویشي یو ګای نه وخت د امرسته راغلی، تر نو اتو نو بجو په سیده خلک واران ورته انتظار د سر المرته ورته ولاړی. خوار او غریب ستا کوند وی تیمستا دوی خوب کوي، چای خوريشه په طبیعت بار راوځي. دا د خلک واران ته دا تکلیف نه ورکي. دغه د مشران په سداد موږ غور ورسوځ دا کده د ورتواج دغه شچ ورکوې د مسلمانانو ته نو کوي پر وخت ورکي. زيروي استمدونه تکلیف نه ورکوي. بیا ماپشین پر دریو څلور بجره ولاړی بیا دا شان ورکي. نو دغه تکلیف نه ورکي. دا دوی سار پر چای او شي د وخت خوري د مسلمانانو ورته انتظار د سر المرته ولاړی. دا خو مې وازار لري کنه لري.
ننګرهار څخه مې اړیکه نیولې. طالبانو په مشرانو کې ډېر خلک شته دی، عزت والا خلک شته دی او تقوادار خلک شته دی. خو د طالبانو مشرانو دا غواړم چې د ننګرهار په سطحه باندې ډېره پلټنه او تصفیه وکړي، ځکه کوم مشران طالبان چې دندې ورته سپارل شوي ډېر بد اخلاقه دي. د مشرانو عالمانو سپینګیرو هیڅ قدر او احترام نه کوي. حتی ما لیدلی چې ډېر باعزته خلک چې دی دا بېعزته کړي او بې عیبه کړي دي. زیات په کې داسې خلک شته دی چې حتی هغه خپل مونځ چې کوم دی دا یې هم سمنزده. اسلام پنجبیناونه هم دوی نه دي خبر. ډیر مسلمانان چې دا بیزه ده کوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.